تان شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نظرانه یوسف زیم تاسو ته د وخت خبرونه اورئ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران د جمهوریت ریاست مخکې د وخت ټاکنو کې د مسعود پزشکیان د بریالیتوب برسته هله خوتلی چې له نوې حکومت سره به د کابل او تهران ترمنځ اړیکې لا پراخې شي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان احمد ضیا تکل د شنبه په ورځ رسنیو ته په یو استوري پیغام کې د نوې ولسمشر د ټاکل کېدو له کبله ایرانیانو او د اسلامي جمهوریت رژیم ته مبارکي ورکړې ده. تکل ویلي د افغانستان اسلامي امارت طالبانو حکومت هیله لري چې د نوې حکومت پر رامنځته کېدو سره په دوه ګاونډیو مسلمانانو هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې اړیکې لا پیاوړې او پراخې شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ټاکنو ادارې د شنبه د ورځې په سهار جولای شپږم وویل چې دغه ادارې سباندې 13.5 میلیونه رای شمیرلې چې مسعود پزشکیان سباندې 14.3 میلیونه رای او د هغه سیال سید جلیلی سباندې 10.5 میلیونه رای ګټلې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یونیسیار مشر فلیپو ګرانډي د جولای 1 په یو درې ورځني سفر پاکستان ته تللی دی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ویاند کیسر افریدی ازادۍ رادیو مشال رادیو ته ویلي دي چې ګرانډي په خیبر پختونخوا کې د یو شمیر افغان کډوالو سره لیدلی، د هغوی ستونزې اوریدلی او د ملګرو ملتونو د لوري ورته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. ټاکل شوی چې ګرانډي به د پاکستان د مقاماتو او خیریه ادارو او نورو پراختیایي پروګرامونو د مشرانو سره هم ملاقاتونه وکړي. ګرانډي داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې دغه هیواد د ناسب شو افغان کډوالو شړل روان ساتلی دي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د خپل حکومت په کابینه یو ځل بیا بدلون راوستي او د قانونو او پټرولیوم وزارت د سرپرست شهاب الدین دلاور پزای د افغانستان بانک سرپرست هدایت الله بدری د دغه وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد لخوا د شنبه د ورځې ناوخته جولای شپږم د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان بانک لومړی مرستیال نور احمد آغا د دغه بانک د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ایران کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو دویم پړاو چې اسلام‌پال کاندید مسعود پزشکیان پکې ګډون کې شو آزاد او عادلانه نه و. د وزارت ویان چې نه غوښتل نو په ډاګه شي شنبه جولای شپږمې امریکا غږ فارسي څنګه ته ویل چې جمهوری ریاست په دې انتخاباتو کې ډیر شمیر ایرانی وګړو ته د نه ګډون پریکړه کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت ویان هم دا رنګ ویلي دي چې د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې په خپل کاندیدانو هم ویلي چې د هیواد د پالیسۍ چارې د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنائی په لاس کې دي او له دې کبله موږ هیڅ توقع نه لرو چې د انتخابات به په ایران کې د بنسټیز بدلون او یا د خپلو اتباعو د بشري حقوقو د لا درناوي کولو سبب شي. د متحده ایالاتو د چارواکي دا هم ویلي چې دا انتخابات به د هیواد په حق له د امریکا په دریس کې هم د پام وړ اغیز ونه لري. په اسرائیل کې لاریون کوونکو د یکشنبه په ورځ د تل ابیب په ښار کې سړکونه وتړل او د حکومت نه غوښتل چې د یرغمل شوو د خلاصون په اړه د حماس سره یو معامله وکړي. د غزې د جګړې لس میاشتې پوره شوې او دا دویمه پرله پسې ورځ ده چې لاریون کوونکي په اسرائیل کې لاریون کوي. په ټول اسرائیل کې د ګډوډۍ ورځ په نوم دا لاریون په ځایي وخت 4:09 پیل شو. د هغه وخت چې د تیر کال د اکتوبر په 9 د حماس ډلې په اسرائیل بریدونه پیل کړل او بیا جګړه پیل شوه. لارون کوونکو چې بیرغونه یې ځان سره اغستیو د تل ابیب په یوې سرور لارې کې د موټرو په مخ لاره بنده کړه او د ټاکنو د ترسره کېدو او د حکومت د لوري د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو په برخه کې د لا زیاتو هڅو غوښتنه وکړه. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پولیس چارواکي وایي چې د یکشنبه په ورځ په دوو جلا پیښو کې 2 سرتیري او 6 مشکوک اورپکي وژل شوي. نوموړي ویلي چې 2 مشکوک اورپکي په وینختي او 4 نور په بلې نختي کې وژل شوي دي. هغه دا هم ویل چې په دغه جګړو کې 2 امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. او د خیبر پختونخوا د پیښور په خار کې پولیس وایي چې یک شنبه جولای ومه ځینو نامعلومو موټر سایکل سپرو په دوو خزو تیزه پاشلی او هغوی جوبل کړی دي. پولیس مقامات وایي چې پیښه د پیښور خار په عبدره روډ کې شوې ده. وایي خزې په رکشې کې ناستې وې چې موټر سایکل سپرو پرې تیزه پاشل او وتښتېدل. یوې خزې پولیس ته ویلي چې د هغې مخکینی میړه دا کار کړی دی. وایي دوی له یو بل څخه جلا شوې دي. دا پیښه داسې مهال شوې چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په دغه هیواد کې 2% ښځې په جسمي ډول زورول کیږي او 30% واده شوې ښځې بیا په خپل ژوند کې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. قدر منو اوریدونکو، دا وو د دې وخت خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. طالبان په خپل کابینه کې د عدلون بدلون خبر ورکړي. طالبان مشر په داسې حال کې د افغانستان بانک او د قانون او پټرولیم وزارت ته نوي سرپرستان ټاکلی چې په دغه هیواد کې بانکي سیستم تقریبا فلج او افغانان د بیکاری ترڅنګ د ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په همدې حال کې د قحطۍ د لومړنۍ خبرتیا سیستم شبکوي په افغانستان کې د سیلابونو له کبله تر روان سپتمبر میاشتې پورې د قحطۍ خطر شته دی.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد لخوا د اکسپورټولنیز شبکه کې په یو خبره شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د دوی مشر د افغانستان بانک سرپرست هدایت الله بدری او د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په ګډون ځین نور چارواکي لخپل اوسنۍ یو دندو لري کړي او په نورو دندو یې ګمارلې دي.
دا تغیرات د دوی خپل په منځ کې د ټولو ملایان دي د یو وزارت نه باشه په بل وزارت کې مقرره دي. چې دا تغیرات د افغانستان د مشکلاتو د حل لار نه ده. د افغانستان د مشکلاتو د حل لار دا ده چې په افغانستان کې باید متخصصې ادارې جوړ شي او هغه سي ادارې جوړ شي چې د افغانستان د خلکو نیاز ته، ضرورت ته او مشکلاتو ته رسیدګي وسی کار او اهلي کار ته وسپاري. دا چې ته یو ملا د یو ادارې نه خپل مدارې کې مقرره کړي دا د دوی خپل داخلي مسایل دي.
طالبانو په خپل کابینه کې دغه بدلونونه په داسې حال کې راوستلي چې نړیوالو تل د طالبانو نه د ټولګډونه حکومت د جوړولو غوښتنه کړې، خو طالبانو د خپل حکومت ټولې څوکې په خپلې ډلې ویشلې. په امریکا کې د افغانستان د شتمنۍ د کنګل کېدو یو علت دا دی چې د افغانستان بانک مشرتابه مسلکي او بې پلوي نه دی.
هلته یو درې شرط یې کېښودل، هغه ونیسي تصمیم نیونکي یا رهبري د بانک باید څه ده هغه خلک نه اوسېږي چې په تور لیست کې دي، او ټول دا یو موسسه یو بل د باندنۍ موسسه باید اوسې چې هغه څارنه وکړي چې دا پیسې په نامشروع مقاصد نه مصرفېږي. په دغه وخت کې هغه دا او تشویش دا اوسي ممکن دا پیسې په تروریستي ګروپونو باندې هغه سي مصرف سي. او درېم زه فکر کوم چې په خپل بانک مرکزي کې ظرفیت پیدا سي، کاري ظرفیت پیدا سي، چې هغه ظرفیت کاري خو بانک مرکزي په خوا درلوده، ولی د نه په نتیجه د تغیراتو کې ډېر خلک له بانک مرکزي نه تللي دي.
په مرکزی بانک د ستونزو له کبله نه یوازې دا چې د افغانستان 2 میلیارد ډالر پانګه کنګل ده، بلکې د ګڼو نورو بشري او پرختیایي مرستو مخه هم ډب کړی ده چې په افغانستان کې ګڼي اقتصادي ستونزې راولاړې کړي.
هغه برنامه چې تر اوسه په افغانستان کې تطبیق شوی دی د طالبانو خو د مطلوب نتیجې نه درلودله. نو اړینه ده چې دوی د خپل درې کلن مزل دوباره ورزوي او د داغ سوند او خلګونو د لپاره او د بهرنۍ مرستو جلب کولو د لپاره او د نن په هیواد کې د برنامو د ښه تطبیق لپاره اړینه ده چې دوی د خپل په برنامو او پالیسیونو کې یو جوار تغییر رامنځته کړي.
په داسې حال کې چې بیروزګاری په افغانستان کې وار لمخه خلک ځپلی وو، وروسته یو طبیعي پیښو نور هم خلک د قحطۍ په پوله ودرول. د لومړنۍ خبرتیا سیستم شبکه وایي په افغانستان کې سیلابونو له کبله تر روان سپتمبر میاشتې د قحطۍ خطر شتون لري. احسان لاریبزای، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4508 پیټه چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
تا تاسو زما غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د ایران نوی جمهور رئیس مسعود پزشکیان ویلی هر چاته د دوستۍ لاس غځي. خود متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وی په ایران کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوم پړاو چې اصلاح پال کاندید مسعود پزشکیان پکې ګټون کې شو آزاد یا عادلانه نو. سیاسی مبصرین وی د ایران نوی جمهور رئیس د ایران د رهبرۍ له اجازه پرته اصلاحات نشي راوسته. په افغانستان کې د طالبانو په شمول د نړۍ ډیرو حکومتي چارواکو د ایران نوی جمهور رئیس مسعود پزشکیان ته د بریا مبارکي ورکړې.
مسعود پزشکیان د زړه جراح چې له 2008 میلادي کال راهیسې د ایران د پارلمان غړی و د ایران منتخب ولسمشر شو. پزشکیان ویلي چې د خپل واکمنۍ پر مهال به هر چاته د دوستۍ لاس وغځوي. پزشکیان ټینګار کړی چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار وکړي. د ایران خلک د نوي منتخب ولسمشر نه ډېر تمې لري.
باید اول به تفاهم برسن، خواسته های اونا چی هست، خواسته های ما چی هستش، طوری باید عمل بشه که کشور تضعیف نشه، حالت این ایجاد بشه که کشور ما با قدرت ولی تحریمی هم وجود نداشته باشه.
خود منزنی ختیس به اینستیتوت که در ایران در پروگرام مشر الکس واتین کاوایی در ایران پر رژیم که در نورو زواکمن و عناصر و پتی رو بیا د روحانی رهبر خامنه ای لر زیات پرتبه د پام وړ اصلاحات رامنځته نشي.
زه فکر کوم چې یو شی چې موږ باید فرض کړو پېښ شوی هغه دا چې د اسلامي جمهوریت د قدرت لوړپوړي مشران د مذهبي رهبر دفتر او د سپای پاسداران جنرالان دي چې په حقیقت کې د ځینو کلیدي مسلو پرېکړه کوي. دوی د ایران پر مسایلو او ایراني ټولنې باندې پودي، نو دا پریکړه وکړه چې خلک ناراضه دي. مونږ باید یو څه وکړو، مونږ باید یو سیاسي فضا رامنځته کړو، کنه نو مونږ باید د ډیرو لاریونونو سره مخ شو. د پزشکیان په څیر یو شخص کولی شي لږ تر لږه په لنډه موده کې د وضعیت په سمولو کې رول ولوبوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو دویم پړاو چې اصلاح پال کاندید مسعود پزشکیان پکې ګټون کوي شو آزاد یا عادلانه نه و. د وزارت یو ویان چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي د امریکا غاک فارسي څنګه ته وویل چې د جمهوری ریاست په دې انتخاباتو کې ډیر شمیر ایرانی وګړو د نه ګډون پریکړه کړې و. طالبانو هیله ښودلې چې د ایران نوی حکومت سره به د تهران کابل روابط لا ښه شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ورته هیله کړې ده. د سعودي عربستان مشرتابه مسعود پزشکیان ته مبارکي ورکړې او هیله ښودلې ده چې دا بریا د دواړو هیوادونو د اړیکو ودې ته زمینه برابر کړي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
روبوتونه ته ادامه ورکو. په متحده ایالاتو کې څلور میاشتې وروسته یعنی په نومبر کې د جمهوری ریاست ټاکنې کیږي، خو امریکایي رای ورکونکي په سیاسي مسایلو ډیر ویشل ښکاري. ځینې رای ورکونکي د امریکایانو ترمنځ د دغه ویش پړه پر رسنیو اچوي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې ویډیو نکا بالډی راز د رپورټ په پښتو ژباړه کې اوري.
امریکایي رای ورکونکي وایي په دې اړه پوښتنه نشته چې امریکایان په نومبر میاشت کې د ولسمشریزو ټاکنو وړاندې سره ویشل دي.
زه فکر کوم د امریکا له کورنۍ جګړې څخه را په دې خوا احتمالاً دا اول ځل دی چې موږ امریکایان ګورو دومره ویشل دي. زما مخداده چې داسې امریکایان همشته چې په ډیره ورسره آن افهام او تفهیم هم نشي کېدای.
ځینې رای ورکوونکي وایي په سیاسي لحاظ ویشل رسنۍ د ستونزې په غټولو کې مرسته کوي.
تاسو د بیلابیلو دریځونو لپاره بیلابیل خبری تلویزیونی سټیشنونه لرئ. تاسو هر هغه څه چې اورئ هغې کې یو څه اضافه والی اورئ.
د 2023 کال یو نظر پوښتنه ښایي چې امریکایان داسې رسنیو ته چې ولسواکي کمزوروي او سیاسي ویش د راکمولو پر ځای زیاتوي د اوریدو زیات احتمال لري. یوازې 14% امریکایانو په دغه نظر پوښتنه کې ویلي چې دوی د امریکایي رسنیو لخوا د پیښو د کره او بشپړه توګه د راپور ورکولو په اړه باوري دي. کله چې خبرونه لولئ نو د هغو خلکو په فکر پوهیږئ چې دغه خبرونه وړاندې کوي. د تنسی د مشعل د مرکز په نوم د آزاد بازار د تګلارې د ولسی مرکز رئیس جاستن اوین په باور د رسنیو لخوا د خلکو ویشل تصادف نه دی.
دا د ټاکنیزي سیالۍ برخه ده. سمه ده، دا په خبري راپورونو کې مهم خبرونه او دغه ډول نور شیان دي. که ښکارای ووایو دا کار د هڅونې سره مل وي. د دې عمل چې زیات خلک ځان ته راجلب کړي، خلکو ته یو افراطي درید وړاندې کوي.
نور ډېر خلک د سیاسي اختلاف ته زیاتېدو پړه پر ټولنیزو رسنیو اچوي.
خلک هلته هم په زیات اندازه خپل فکرونه شریکوي. زه فکر کوم دوی لمبوته پکې وهي.
شانون کې وایي که هغه رسنۍ چې له پخوا فعال دي او ټولنیز رسنۍ د خلکو ترمنځ اختلافات او تلامن وهي، دوی د دې ډول اختلافات لامل نه دي. د خبرونو له جمله بندۍ معلومولای شي چې دوی یو یا بل فکر لري. د امریکا د ولسمشرزو ټاکنو پر انګدې کېدو سره دوناوی وایي چې هغه د ناسمو خبرونو د خبرېدو او د هغو ننګونو چې د خبرونو یو عام استعمالوونکي د سمو او ناسمو خبرونو ترمنځ د تفکیک په اړه ورسره مخ دي په اړه زیات اندېښمن دي. د ورانیکا بلدارس رپورت، رنا دورنی غورزنګ، د امریکا غاک، واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د متحده ایالاتو د ولسمشر نوماندان جو بایدن او ډونالډ ټرمپ د مهاجرت په اړه سخت اختلاف لري. دواړو د ولسمشرۍ په لومړۍ مناظره کې د مهاجرت په اړه د یو بل سره د نظر اختلاف څرګند کړ. د مکسیکو سره په پوله په موقتي ډول د پناه غوښتنې د محدودولو وروسته بایدن دا اعلان وکړ چې د امریکایي اتباعو سره د واده شوو غیر سند لرونکو مهاجرینو ساتنه به وکړي. له بل خوا ټرمپ وایي چې مهاجر به په لویه کچه بیرته ستانه یا ډیپورت کی. د امریکا غږ د خبریال الین باروس د رپورت پښتو ژباړه اوریدو ته ساس پام راګرځوم.
ولسمشر جو بایدن وایي ځینې غیر اسناد لرونکي کډوال چې د متحده ایالاتو اتباعو سره یې واده کړی وي کولی شي د پرول د یو نوي پروګرام له لارې د دایمي استوګنې سند ترلاسه کړي.
دا جوړی کورنۍ جوړوي، خپل ماشومان کلیسا او ښوونځي ته استوي، مالیه ورکوي، زموږ د هیواد سره د لسو یا ډیرو کلونو څخه همکاري کوي.
بایدن دا پریکړه د هغې وروسته وکړه چې په شمالي پوله د غیر قانونه مهاجرینو د پناه غوښتونکو خواستونه وځنډول. تخمینه ورس کې 2500 کسان د اجازه پرته له دې سرحده راوړي.
زه په پوله یا مهاجرت باندې د سیاست کولو سره علاقه نه لرم، زه د هغې د حل کولو سره علاقه لرم.
د پناه غوښتنې خواستونه د هغه چا لپاره نه دي ځنډول شوي چې د انساني قاچاق قربانیان، د طبي بیړنیو حالاتونو سره مخ مهاجر یا بې سرپرست ماشومان دي.
بایدن چې کله دا پلان پایل کړ نو ډېر ښه نیت لري. د هغه پالیسۍ مهاجرت په لور ښکاري. د ټاکنو وخت را رسیدلی نو اوس دوی یو د ست ست اړتیا لري چې د مختلفو فشارونو پر راکمولو کې مرسته وکړي.
ترامپ ویل چې د متحده ایالاتو د اتباع د مړونو او یا مرمنو لپاره د بایدن پلان په امریکایي دیموکراسي مستقیم برید دی.
کله چې زه بیا وټاکل شم د جو بایدن غیر قانوني معافیت پلان به ختم کړم او د دندې په لومړی ورځ به دا کار وکړم.
ترامپ په لویه پیمانه د مهاجرینو د بیرته شړلو چمنه وکړه.
موږ هیڅ انتخاب نه لرو. د لوړې نڅو شوي وروسته به موږ په امریکا کې د داخلي اخراجولو پراخ بهیر پیل کړو. موږ هیڅ انتخاب نه لرو ځکه چې داسې دوام نشي موندای.
هغه د میلیونونو کسانو په شړلو باندې د تمرکز کولو او د ملي ګارد راوستلو په اړه خبرې کوي چې په لویه پیمانه دا کار وکړي او د څه کمپونه جوړ کړي چې خلک پکې د ایستلو لپاره انتظار باسي. زه باید دا روښانه کړم چې زه فکر نه کوم امریکا د هغو شیانو د ترسره کولو وړتیا لري چې ترامپ په پاړه کمپاین کوي.
د پیو د سرنزي ادارې یو نظر پوښتنه ښایي چې د ترامپ شپېته سلنه پلویان وایي چې اسناد نه لرونکي کډوال دی باید وشړل شي. بیا د دیموکرات ګوند پلویان په دې مسله د بخوا په پرتله بیل نظر لري. شپاره سلنه وایي چې بې اسناد مهاجرینو ته باید د اوسېدو اجازه ورنکړل شي. دا د 2000 کال په پرتله 9 سلنه زیاته ده. دا و د الین بارس د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. ساکال د لومړي ځل لپاره 15 درجه طوفانونو د کارابین ټاپوګان ځپلې دي. ترڅنګ د هند او چین په ګډون ځینې هیوادونه د بارانونو، سیلابونو او ځمکې خوایدنې سره مخ شوي دي. ساینس پوهان د اقلیم د بدلون له امله د نامساعد هوا د رارسېدو خبرداری ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د اقلیم بدلون سره د مبارزې په اړه نوي اقدامات اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ د خبريالې اروپین دی د رپورت په پښتو ژباړه کې اوري.
د سویل ختیځ کې بن لارې د بیرل طوفان په چټکۍ سره خپل لار د جیمیکا په لور بدلوي. په جیمیکا کې کب نیونکي د خپلو کښتیو په خوندي کولو اخته دي.
دا طوفان د موسمي حالت څخه ډیر زر رامنځته کیږي. دا تاریخ ثابت کړی دی.
ساینس پوهان وایي چې د سکل طوفان وار لمخه تاریخ جوړ کړی.
هغه څه چې دلته غیر معمولی دی هغه دا دی چې طوفان د تمې په خلاف د کال په پیل کې را رسیږي. موږ معمولا په اگست او سپتمبر کې دا ډول طوفانونه لرو او سکل د جون او جولای په پیل کې را ورسېدل.
په واشنگتن کې د نګدی یوی لسیز را په دی خو د لومړي ځل لپاره تر ټولو ګرمه تودوخه احساس شوې ده. د بیرنۍ یو پی خو چارواکو تیر او رزولشمسر جو بایدن او د هغه کابینې غړو ته د نامساعد هوا په اړه معلومات ورکړل.
وردمې په لسګونو میلیونه امریکایانو ته د ریکارد ماتون کې تودوخي خبرداري ورکړل شوې. تیر میاشت دلته په ډي سي کې تودوخه د سانتیګراد په کچه او د فینیکس اریزونا کې 40 او په لاس ویګاس کې 30 درجه و.
بایدن ویل چې بی حد ګرمه په متحده ایالاتو کې د هوا پورې اړوند لومړی درجه خطر ده. هغه د کار په ځایونو کې د خوندیتوب نویو معیارونو په ګډون د امریکایانو د ساتنې لپاره یو لړ پلانونه اعلان او د طبیعي خطرونو لکه طوفانونو او سیلابونو په وړاندې د ټولنو د ساتنې لپاره یو میلیارډ ډالر ځانګړي کړي.
دا ګرمۍ کې او ګرمۍ کې دا د ذهنونو ویره نه ده. دا فزیک د ایمونګ اتموسفیر ته د شنو خونو غازونه ورخوشي کوي او دا تودوخه جوړوي او پایلې ګرمه نړۍ ده.
ساینس پوهان وایي چې د تودوخې لوړه درجه د سمندر د سطحې لوړوالی او د باران په نمونو کې بدلون د بیرل طوفان په څیر د نورو طوفانونو
نخی دی. دا اروپانډی رپورت پښتو ژباړه احسان لار ابزای امریکا غاگ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان لندان نه د امریکا غاگ رادیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غاگ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنی پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شئ. امریکا غږ آشنا رادیو نه رپورټونه ته ادامه ورکو. د طالبانو حکومت د کابل ښار هغه سیمه چې د معتدینو له کبله ډېر مشهور وي اوس مهال پاکې شوې دي، خو لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د دوی عملیات روان وي. محمد ابراهیم مومند په اړه رپورټ را لېږلې.
په کابل کې طالبانو د حکومت له نشه یي توکو سره د مبارزې عملیاتي پولیسو مسؤول وایي چې په وروستیو میاشتو کې څه باندې 1.5 زره معتدین د کابل ښار د بېلابېلو سیمو څخه راټول کړي دي. د طالبانو د مسؤول په خبره د نشه یي توکو سره مبارزه کې ورسره ولس وکیل ګزر او مولیان همکار دي، او که د ښار په هر برخه کې معتاد ویني نو د دوی د پولیسو لخوا نیول کیږي او روغتونونو ته لیږل کیږي.
سره په اړه سیمه کې خلک خو 100% در سره همکار دي، وکیل ګزر او په ساحه کې علما او په ساحه کې مشران او په هر سیمه کې زموږ پرسونل سته او د کومندانۍ مربوط هغه پولیس سته. نو زموږ د ټول ولس او د مجاهدینو د مسؤلینو د پولیسو په همکاري باندې په هر طرف کې کوماتاد اوس الحمدلله هغه کې جمهوریت ختمي سي وي. تاسو ته معلومات سته لکه مشوره زاګان چې د پاره و کوم محدود پزاګي کې یو دوه و درې پیدا سي هغه متصل پولیس اقدام کوي هغه راولي او صحیح مراکز ته سپاري.
د نو موري په خبره کومي سیمه چې په خواد معتادینو د شتون لړخه مشهور وي وستري پاکي شي ودي. نو موري زه تکړه چې نوی معتادین د کابل لومړی او دویم نهي او د غراز د بګرامیو او کلکن ولسوالیو څخه ټول کړي او روغتي مرکزونو ته لیږلي دي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکو هم مني چې د بخاو پرتل ښار کې د معتادینو شتون ډیر کم شوی او باید چې نه یوازې پاتې معتادین هم راټول کړي، تر څنګ باید دوی ته سالم مصروفیت پیدا کړي تر څو بیرته ټول نه کې مدغم شي.
په خو ډیر معتادین په لوڅخته کې او دا جاده کې او کارتنو دا شارک تلای سره وو اوس فضل د خدای د امارات کومه چرغله دا ډیر متکن ډیر پکې کم دا تاسو دی یو 50% کوي هغه موږ د حکومت نه دا اله لرو چې دا 50% راغون کی یو شرایط د کاری ته مساعد کی چې دا خپل خلق د ایتاجی او بدبختی نه خلاص شي.
فعلاً د کابل ښار کې مونږ وګورو یو نیم کم ځای کې حکومت دې ته هم اقدام کړی دی چې مکمل د لمانځه ویس یو دوی ته هم د تداوی امکانات رمن سره وړي هم پاینده کې دوی ته کاری فرصتونه هم برابر کې تر څو دوی بیرته عام خلکو غونډه جامع ته بیرته یو نوې ژوند خپل پیل کړي.
په ورته وخت کې عام خلکو سره اندېښنه ده چې لا هم افغانستان کې تریاک او بهرني واردیدونکي نشي توکي شتون لري چې خای رکول شوی د سالم مصروفیت نشتون لکه بلا ورته بیا مخ کړی. محمد ابراهیم مومن، امریکا غاګ.
نن او وضعیت د نړۍ سیمه او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو خبرونه په هم دي زی پایت اورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مالشه.